ستاسو تر راتلونکو خبرونه چې زل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېګو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هر کله کو د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناسته هر کله کوي او تم خيچه دا ډول ناسه به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د دې خبرونه د هم نیمای د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته زنګړي شوی دا به هم را سره اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد علی وړاندې کوي.
د سولې علي شورا تمه وشوه چې افغانان به بالاخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې 14 سوې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دی د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې علي شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې علي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می 14 سوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوې له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسله ور وژل سوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لود شه د سلطان محمود د غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې یو مانی ځای په ځای کړی او دوهم ماین انتقالو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده. چې تر اوسه کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی واغم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړل شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې دخیل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhassim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat be tirwatani de America kamzuri na gani dui ta hecha ba manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وروسته هغې چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو یې پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل سول چې شایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته یې بېرته فسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولی دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په امریکا کې ځینو رسنوي راپور ورکړی چې امریکا تیره پنځشنبه د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حملې کړې دي. دا حملې د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته سوي دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبری حملې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سوي دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د ترکیه په استنبول شهر کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالی پلان جمعنو ټاکونو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکونو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکونو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام شپږ بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوي دي او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالی بورد د می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتباره اعلان کړې او ویل چې د جون پر 3 به تازه ټاکنې وسي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د ده حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې پاچی اټاس پاکستان پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان توانېدلی چې په 28 کې 138 منډې وکړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ دغسې سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو همدې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د افغان کارپو سره هم غږېدلې.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زموږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي.
حاجي سید داوود په کونړ کې 1.5 ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته. تیر کمپاین کې تقریبا 1.5 ماشومان پاتې دا سوقې دي دا او ټپور ټول پاتې دي. که څه مرور ده
د غزنی سیمه سروکی وای د وطن وسلوال چې غختلې د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې 14 وکړي د خپل ماین خکار شول. په دې اړه هم ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,00,000 سره کسانو تقویتی نوملیکنه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت د 2019 نړیوال جام سیالي وروسته اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده د دې وروسته حال بم درکو. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل لین کر پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یو ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پای لپاره په سولې کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناستې هرکلی وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کړي، بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکراتو د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه تیر ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د خکېدو په هدف د یوې ورځنۍ غونډې کوربه وو. دغه ناستې ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا دیرس افغان سیاستوال وربلل سوي وو، خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حامد کرزي او جنرال دوستم ګډون نه وکړی او خپل استازي ورلیږلي وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې تیره ورځ خپره شوه پکې تمه ښودل شوې چې پاکستان دې د دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یا د ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای سي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وایي امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوینه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ل غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. دغه کمیسیون مرستیال وایي عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو خوده چې په پاتې شاو خوښ په ګورز کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړواله راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي. وایي کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحبای اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتی نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په پلان کې نه لري چې د بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای شي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 220 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نو تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 3 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کوم کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بل شکه چې د شمیره ډیره چیټه ده، تمه دا و چې ډیری خلک په پروسه کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید دا اخر ورځ کې مطالعه کړي چې څه د خلکو ګډون زیاتیږي او د دې ایجاب کې چې دا پروسه خلکو لپاره تریبل مودې پر وخت ځیږي، نو په دې اړه باندې څلور اوسه باید دوی خپل هغه تدابیر ولري.
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیه ساپای وچې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د تقویتی پروسی ورسته حالې درکاو زمونږ غاګه ازادي رادیو نوري. د افغانستان د ولسی جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې او شمیر غړي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د ولسی جرګې ډیری غړي وزګارو او د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبه د ورځې لنه خطې ورسته دوه ورځې کېږي چې دغه جرګې ډیری غړي وزګار دی او په هیڅ یوې اجنډا دلیز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنۍ ته وویل د شنبه او یک شنبه په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز و دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیرې ونې په پرتله چې لتاو تاریخوالی ډکوه نن او پرون کراری و، خو هیڅ اجندا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وای د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړی او په اصلي اجندا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی رادیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نو سیرو ترمنځ د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکی نښته واوخت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونې هم کیږي چې د بېطرفه او د کمال ناصر وسیلې او میررحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلی د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي د میررحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما باندې ته راغلی چې هغه یوه رایه ولا پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال پېښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله لاره پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني، او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب خلق ټاکل شوي دي. ټول مسلې خلک دی ټول دې کوشش کوي یو د ال داسې لاره پیدا کړي چې دواړه جانب ورباندې کاندي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبول شي. پته مو د زدی رادیو ډاٹ کام ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایي چارواکو ویلي دوته نو وسلوالو چې غختلی د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې چودنی وکړي د خپل ماي نخکار شوی دی. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوی دی. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت لمنجاورانو سره غږیدل دی او دا ریپورت یې پر جوړ کړی.
د غزنی سلطان محمود زیارت منجور وای دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوب لا یاړولې ده. د سراج احمد په نوم دغه سپنجری منجور آزادی رادیو ته ویل لا زیارت ته نوم راغلی چې لومړی 14 نوسوه
چیزی کم دیگه یا زیاد شاشدیم بجا می وقتو بوده.
دی وای سهار شپږ نیمې بجې به وې چې لومړۍ چاودنه وسوه. زیارت ته راغلم، ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه چاودنه سوې دي، وینې توی سوې، خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوي دي. نه پوهېږم چې وژل سوي ووي که په ټپیان وي، خو دوه نفره وو. خو د عبدالواسع په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل،
ما که آمدم همینجک انفجار شده بود دیگه، ما را همین مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوی و زه پولیسو نه پریښودلم. خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم، دروازه مې خلاصه کړه، دوه چاودنې سوي وې، وینې توی وې، هغه مې پاکې کړې، بس خلاص
ششم پاک شون دیگه خلاص.
دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه چاودنو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې چاودنې کولې.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود د غزنوي په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کړي، یو ماین ځای په ځای کړی و، دوهم ماین انتقاله و چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چې له نیکمرغه مخ ته تر رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې یو وسوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی، او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکمرغه چې په چاودنه کې هېڅ چاته له دغو وسوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکمرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په یولسمه نیټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی و. خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باولحق صاحب، د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوی دي.
له غزنی ورزو کونړ ته، په کونړ کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخه پات شي ودی. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښې موجودیت واکسینو سره د وسلوالو مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. دغه ساري او لاعلاج ناروغي بعد دوی کورنۍ او ماشومانو ته هم لاړ شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روحلا انوري دا ریپورت چمتو کړي.
په کونړ کې د واکسینو د مپوهاوی د برخې مسول ډاکټر اسد الله فضلی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې یو دیرش زره ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتېدای شي. کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبت پیښه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي، ګنی د دوی ماشومانو ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکو هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندیښمن کړي او غوښتنه یې داده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
کوګزان باندې اخته شي زمونږ د کورنۍ د ټولو وګړو د ولو بار جوړیږي، د تعلیم نه پاتې کیږي، د غم د خادې په وخت کې دغه زمونږ د ولو باري په هر ځای له چیزي خوراک ستونګ هر شي مشکل هغه زر تنه چې دغه د ژوند دالري نشي پوره کولای په خپل او ډیر ستونزې رامنځته کوي. خو دغه وختونه مې ده چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي په خپل وخت سره.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لرې پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې، او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبته پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه وموندل شوه نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورید. کندوز د یو شمیر ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسول وسلوال په زور د وشور په نوم باندې پیسې اخلي او کسو ګورته دغه پیسې ورنکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسول وسلوال له خلکو څخه په وش زور او شر اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وش زور او شر اخلي او که څوک د دغه ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالبشیر په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه او طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نور پتنګ راغلی اسو.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې په خوانوي جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم او ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اوشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کوو ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دې وخت له موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي، نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو وشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بازګر غلام فاروق په دې اړه وویل: د دې ولایت بازګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو د خپل سروي مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمیر غیر مسول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې په کم ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ لدې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته لدې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړی وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړي، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ټرمپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل